سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو خپرېږي ښه راغلاست. په دې یو ساعته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي داسې مهال چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو او له هغو سره د بیړنیو مرستو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. تام وست بیگا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دای له دې سره موافق دی چې راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب، درناوي او ساتنې مستحق دي. لدې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیر کرن دکر پر خپل ایکس پانل لیکلی و چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو، استوګنځي او روغتیايي خدماتو د برابرولو په چاره کې د سیمایزو افغان چارواکو له همکاري خوشاله ده. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د هغو ښځینه افغان فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه ایستل کیږي. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې که دا خلک وایستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اسلام آباد تور لګولی چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د عملي کولو پر مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورنیو غړي له یو بله جلا کوي. په بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه له 400 ډیر افغان کډوال چې د پاکستاني چارواکو په وینا د استونګ نه قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ملګري ملتونه له افغانانو سره بشري مرستې زیاتوي. طالب چارواکو ویلي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د سیاسي څانګې مشر سکاټ سمیت د طالبانو د ریاست الوزرا له یوه چارواکي مولوي زاکر سره په لیدنه کې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت یو نړیوال کنفرانس جوړ شي او د طالبانو حکومت به هم برخه پکې ولري. یونامه تر دې دمه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ هم د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل حکومت څخه غوښتي دي چې د حماس د توندلارې ډلې په ولکه کې د یو شمیر اسرائیلي برمتو د خوشي کولو د توافق لپاره یو څورزنی اوربند ته غاړه کیږدي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. قطري چارواکي چې په دې خبرو کې منځګړتوب کوي او همدارس متحدو ایالاتونو اسرائیلو او حماس ډلې ویلي دي چې داسې یو توافق ته د رسیدو احتمال ډیر نږدې ښکاري. ویل کیږي چې حماس ډله له 200 زیات هغه اسرائیلي یرغمل ساتلی چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د برید پر مهال نیولی وو. او متحد ایالاتو د شمالي کوریا لخوا د یوې جاسوسي فضايي بیړۍ د ازمویلو ادعا په کلکه غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د ویاندې ادرین واټسن له قوله په یو بیان کې ویل شوي دي چې د راکټ توغول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څو پرېکړه لیکونو سرغړاوی دی او په سیمه کې د بې ثباتۍ خطر زیاتوي. هغې وویل متحد ایالات پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې د توغندیو توغول وغندي او له شمالي کوریا څخه یې غوښتي چې د جدي خبرو لپاره د خبرو میز ته کښېني. د میرمن واټسن په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د امریکا له متحدانو او شریکانو سره په نږدې همغږۍ کې روان وضعیت ارزوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. وابوري چې پرون له یوې وقفې وروسته د تورخم له دروازې څخه بروړونکو موټرو ته په موقت ډول د اوښتو اجازه ورکړل شوه.
د ډیرو خبرو او حالو ځالو نه وروسته تورخم دروازه خلاصه شوه. دوی به موقتا دې ته اجازه ورکړي، بیا به دوی دواړه سره کښېني، په یو میکانیزم به کار کوي.
په پاکستان کې ډیر افغان فعالانو له دې هواده د خزینه څارنوالانو د استلو په اړه اندېښنه ښودلې. برطانوی چارواکی وایي په روانه میاشت کې به د هیواد تر رسیدونکو افغانان د دفاع وزارت په اړوندو کورونو کې میشت کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د غزنی خلک وایي د دې ولایت یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د پیسو په مقابل کې د فراغت سندونه ورکوي.
تیر حکومتونه چې یو فاسد حکومتونه وو، فساد تر حق ورسېدو چې ډېر خیالي او فراشوچي محصلین له پوهنتونو څخه فارغ کړل.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته د تورخم له دروازې څخه په موقت ډول بارونکو موټرو ته د اوښتو اجازه ورکړل شوې ده. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي رادیو خبریال ته ویلي دي چې دوی د موټر چلوونکو د موټرونو چلوونکو ته د اوس لپاره لویزه پرته اجازه ورکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ټینګار کړی چې د موټرو چلوونکو د تګ راتګ لپاره باید یو روښانه تګلار جوړه او په دې اړه پریکړې د کابل او اسلام آباد په کچه وشي. د موضوع نور تفصیل د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر وایي تورخم دروازه په دې خاطر تړل شوې وه چې پاکستاني لوري یوازې د سبزي موټرو ته د تګ اجازه ورکوله او نور ګاډي نه پرېښودل. خانجان الکوزي ازادي راډیو ته سېشنبه ناوخته وویل تر لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره دواړه لوري قانع شول چې په موقته توګه دروازه پرانیزي.
د ډېرو خبرو او حالو ځلو نو وروسته تورخم دروازه خلاصه شوه. دوی به موقتا دې ته اجازه ورکړي، بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي. په ډېر ناوخته کې دته وشو چې دروازه خلاصه کی.
د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو مخکې ټینګار درلود چې په تورخم باندې د اوښتونکو لاریو چلوونکي باید پاسپورت او ویزې ولري او دا یو الزامي شرط بللی. د همدې شرط په غبرګون په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب ویلی وو دوی هم له پاکستاني ډریورانو پاسپورت او ویزې غواړي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خوالی الکوزي وویل دوی له پاکستاني لوري سره د سې شمې پر ورځ اوږده جلسه درلوده او پریکړه وشوه چې د ویزو په اړه باید کابل او اسلام آباد پریکړه وکړي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دوی اوس د سبزي، میوه او نورو مالونو ډک لاریو ته اجازه ورکړي چې په دروازه باندې واوړي. پاکستاني چارواکو داسې وخت تورخم په دروازه کې د ویزو د درلودو شرط الزامي بللی او له امله یې دا سرحدي ستونزه رامنځته شوې چې تېره اونۍ د کراچۍ له بندره د زرګونو کانتینرونو د کولوجمنه وکړه. اخو د امرسن جنوب کې د چمن او سپین بولدک لار له څو ورځو راهیسې هلته د ځایي خلکو د پرلط په خاطر تړلې پاتې. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا ازادي راډیو ته وویل
کراچۍ د ګمرک څخه اوس داسې یو دغه و چې درې در شپږسو کانټینر به روان سي. متاسفانه دې لارې بندېدو تجران لا نور هم سي مایوسه کړله. موږ د دواړو حکومتونو څخه دا توقع ده چې باید سره کښېني او د خلکو ته قناعت ورکړي تر څو لاره د عامو خلکو پر مخ او د سوداګرو د صادراتو او وارداتو پر مخ خلاص.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کانتینر مالونه شاوخوا درې میاشتې ایسارو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې نه یوازې افغان سوداګرو ترانزیت ته محدودیتونه جوړ کړي، بلکې د لکونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم چټک کړی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او ترانزیتي مسلو په خاطر اسلام آباد ته تللی و، رویټرز سره په خبرو کې د افغان رسنیدونکو کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج وباله. کډوال ګڼې ستونزې لري. د دوی د صحت مسله ده، د خوړو، د ژمي او سړو مسله او ګڼې نورې ستونزې. دا د اسلامي امارت لپاره واقعا یو غټ چیلنج دی. پاکستان همداراز ویلي چې د بې اسناد افغان کډوالو سربېره راتلونکي جنوري میاشت کې د هغو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي چې هلته د استوګنې اسناد هم لري. په دې ډله کې ګڼ هغه کسان شامل دي چې بهرنیو هیوادو ته د تلو په تمه دي او په پاکستان کې دا څو میاشتې په ډېرې سختۍ تېرې کړي. دوی اکثره اندېښمن دي چې که افغانستان ته واستول شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د خزو کمیټې له دې هیواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د خزینه څارنوالانو پر استلو اندېښنه ښودلې. د دې ټولنې غړو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې له نړیوالې ټولنې او له هغو هیوادونو چې کډوال مني وغوښتل چې په پاکستان کې د ډېره پخوانیو خزینه څارنوالانو او نورو افغان کډوالو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له پاکستان څخه د بیا اسناده کډوالو د استلو د اندېښنو په لړ کې د افغان څارنوالانو ټولنې د خزو کمیټې د سه شنبې په ورځ په پاکستان کې د هغو خزینه څارنوالانو چې د افغانستان په مخکینی جمهوري حکومت کې کار کړی د خپل ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د دې ټولنې غړو په اسلام آباد کې وی غونډې ته وویل چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو مسلې خزینه څارنوالان یې ډېرې اندېښمنې کړي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د خزو کمیټې غړي ماریا صافی ازادي رادیو ته وویل
دغو اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې اوس له رواني ستونزو سره هم مخ یو چې له دې ډلې یو اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي. موږ له نړیوالې ټولنې او سفارتونو غواړو چې ژر تر ژره زموږ کیسونه ومني او نه یوازې د څارنوالانو، قاضیانو او مدافع وکیلانو لپاره دا کار وکړي، بلکې د ټولو کډوالو ستونزې حل کړي.
په دې غونډه کې پر پخوانیو خزینه څارنوالانو سربیره یو شمېر پخوانیو نارینه څارنوالانو هم برخه اخیستې وه. دغو پخوانیو خزینه څارنوالانو وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د دوی له ډلې د ډېرو ویزې ختمې شوې او په بد حالت کې دي. دو خزینه څارنوالانو مسکا امیری او فرانازه شمی چې د امنیتي ګواښونو او د کډوالۍ د دوسیې د څېړلو په خاطر له افغانستانه وتلي ازادي راډیو ته وویل چې کله پاکستان وایستل شي افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري.
ستونزه دا ده چې دوی اوس مهال ویزې نه تمدیدوي او زما د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، حتی له کور نه نوزو چې له پولیسو سره مخ نشو.
دغه پخوانی خزینه څارنوالانه شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د معلوماتو لمخې د محل د پخوانی حکومت 300 څارنوالان په پاکستان کې میشتي چې 15 خزیدي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال په ځانګړي توګه هغه کسان چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له احتمالي ګواښونو سره مخ کیږي ونه باسي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان موقت حکومت د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او هر ورځ په یو لوی شمېر بې اسناده کډوال افغانستان ته لیږي. تازه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له پاکستان څخه 400,000 افغانان ایستل شوي دي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي له طالب مشرانو سره باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو د ځورونې په خاطر حساب کتاب وشي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د اعتراضونو د ځپلو یو ویډیو خپره کړې او ورسره یې لیکلي چې په دې هیواد کې میلیونونه نجونې او ښځې له خپلو حقونو محرومې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوال ټولنې غواړي چې د جنسیت پر بنسټ د افغان جنو خوځو د زورونې لامل له طالب مشرانو سره حساب کتاب وکړي. د سازمان د دوشنبې پورس خپل اکسپاند د طالبانو لخوا د خوځو د اعتراض زپلو یو ویډیو خپره کړې او ورسره یې لیکلي د معترض خوځو د بشری حقوقو نقض، د دوی څارنه، زورونه، خپل سری نیول او شکنجه کول دي. او په افغانستان کې د زده کړو په ګډون میلیونونه نجونې د طالبانو د خوځو ځپونکو سیاستونو له امله له خپلو حقونو محرومې دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې افغان نجونو او خوځو ته حقونه ورکړي دي، مګر د دې شرعي حقونو د څرنګوالي په اړه هیڅ کله بشپړ معلومات نه دي ورکړي. د بشري حقوقو څار سازمان په وروستیو کې د ګالوب مؤسسې لخوا شوې سروې ته اشاره کړې ده چې ویل یې دي یوازې په سلو کې 11% افغان ښځې وایي چې بشپړ ازادي لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله په نړۍ کې تر ټولو ټیټه فیصدي ده. د طالبانو حکومت داسې مهال د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان نجونو او ښځو د حقونو نقص کوونکی بلل کېږي چې لا یې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه نه دي پرانیستي. هخوا یو شمیر جون زده کوونکي له طالبانو غواړي چې نور یې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. لودو یوه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
خواهشمندم له ټولو هغو انجونو چې له زده کړو او پرمختګ راګرځول شوي هیله کوم چې انګېزه ونه بایلي او هیله مندې واوسي. د طالبانو هم هیله کوم چې د انجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي څو هغوی زموږ ټولنې ته پرمختګ ور په برخه کړي.
د ښځو د حقونو یوه فعاله نظیفه حقپال بیا وایي د دې لپاره چې طالبان ځواب ویونکي اوسي یو میکانیزم شته.
تعقیب
د بشریت پر وړاندې د جنایت کوونکو او محاکمې ته د راکاګلو لپاره میکانیزمونه شته. خو لومړی باید دا جرمونه مستند شي، مګر د لنډ مهال لپاره دا ډول غوښتنې کولی شي چې نړۍ خبره کړي څو په طالبانو لا زیات بندیزونه ولګول شي او تر څنګ د نړۍ هیوادونه د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي.
د طالبانو حکومت په 2020 کال کې د واک نیولو وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو پوهنتونونه هم وتړل. د طالبانو حکومت همدا ډول ښځې او نجونې په ډېر شمېر دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او تر څنګ یې دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او سینګارتونونو ته د تلو او له سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو هم منع کړي. د طالبانو حکومت په خوځو د مخونو پټول هم اجباري کړي او له محرم پرته یې د هغوی په سفر هم بندیز لګولی دی. خو هر کله چې د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه شوې، د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسأله بللې او ویلي دي اړتیا نشته چې نړیواله ټولنه په دې چارو کې لاسوهنه وکړي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې چې په نجونو او خوځو د طالبانو بندیزونو د لرې کېدو په هدف کابل ته سفر کړی او ویلي وو نړۍ او خلک باید د نجونو د زده کړو لپاره د شرایطو د برابرېدو تر وخته صبر وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
برتنوي چارواکي وایي په روانه نومبر میاشت کې به د هیواد ته رسیدونکي افغانان د دفاع وزارت په اړوندو کورونو کې میشت کړي. برتانیا ژمنه کړې چې له خطر سره مخامخ افغانان به انتقالوي او ځای به ورکوي. د هیواد نږدې 15,000 کسان له افغانستانه ور انتقال کړي چې سلګونه افغان برتانویان هم پکې شامل دي. په دې اړه صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
پر بریتانوي چارواکو د افغان کډوالو د هستوګنولو په برخه کې له انتقادونو سره سره دوی ژمنه کړې چې دا میاشت به تازه رسیدونکي افغان کډوال د دفاع وزارت اړوندو ودانیو کې میشت کړي. بریتانیا نږدې 15,000 کسان تر دې دمه له افغانستانه وړي. په دې کې ډیر کم د بریتانیا تابعیت لرونکي افغانان هم شامل دي، خو پاتې اکثر هغه خلک دي چې یا په خپل یا د کورنیو غړیو له بریتانوي پاوز، بریتانوي مایسو او اړوندو سازمانونو سره کار کړی. د سیشمې پر ورځ د بریتانیا د اکسفورد شایر ښار چارواکو ویلي هلته په ویل وایټ هارس ولسوالۍ کې وارد مخه تازه رسیدونکو افغانانو ته کورونه ځانګړي کړي دي. د ویل وایټ هارس یوې مسؤولې هیلن پیګهلز په یو بیان کې ویلي په دې سیمه کې د افغان راتلونکو میلمنو لپاره هرکلی وایي او د هغه خلکو چې په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو سره اوږه په اوږه عملیات مخته یوړل او ځانونه یې په خطر کې واچول. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې دمګړې اوشت ودانۍ د راستنېدونکو افغانانو لپاره ځانګړي شوي. سربیره په دې چې 4,000 ودانۍ هغو افغانانو ته چمتو شوي چې له هوټلونو وځي. د برتانیا حکومت د 2022 کال په پیل کې د افغانانو د انتقال او هلته د میشتولو لپاره یو پروګرام پیل کړ چې لا یې هم دویمه او درېمه برخه نه ده عملي شوې. لومړی هغه دوره و چې پکې د بریتانیا مستقیم افغان همکاران شامل وو. په دویم او دریمه کټګوري کې له خطر سره مخ افغانان او د هغوی د کورنۍ غړي شاملېږي. بریتانیا د اوس لپاره افغانان له پاکستانه انتقالوي، هغه هم داسې یو وخت چې دا له خطر سره مخ افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. بریتانیا حکومت تیره میاشت د 12 چارتر پروازونو یو لړۍ پیل کړه چې تمه ده د دسمبر تر پایه دوام وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟ د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو اوس یو سپورتي خبر. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړۍ کې بیګا څلور د صفر پر وړاندې د کویټ پر وړاندې ماتي وخوړه. د لوبه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وشوه. دا د 2016 کال د فوټبال د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د مقدماتي دور پر مهال په شاوخوا لس ورځو کې د افغانستان دوهمه ماته وه. افغانستان له دې مخکې د نومبر په 16 د قطر د فوټبال لوبډلې پر وړاندې اته د یو پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې د ځینو لوبغاړو د لانجو په خاطر له ستونزو سره مخامخ ده او د پخواني کویټي روزونکي تر ایستلو وروسته د فوټبال فدراسیون انګریز سر روزونکی اشلی وستوډ د ټیم د روزنې لپاره ټاکلی دی. د افغانستان اکثر مخکښو لوبغاړو د فوټبال فدراسیون پر مشرتابه تور لګولی چې په مالي فساد کې ښکیل دي او په همدې خاطر نور په ملي ټیم کې نه لوبیږي، خو د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. اوس قدر من اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلی پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې هیواد کې د بی اسناد بهرنیانو پر ضد د روانو عملیاتو په ترڅ کې تر 400 ډیر افغانان خپل هیواد ته وتلي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا شمیر تایید کړی او مقالې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې ډیر افغانان یې خپل کورونو ته د ستنېدو لپاره د تورخم او سپین بولدک پر لار ځي. په پاکستان کې د اټکل لمخې 1.5 میلیون افغانان اوسېدل چې پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې هر هغه څوک چې مناسب اسناد نه لري د اکتوبر 31 له دې هیواده ووځي کني وبه نیول سي. په مقاله کې دې خبرې ته هم اشاره شوې چې پاکستانی چارواکو ویلي چې نور 1.4 میلیون افغانان چې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي د اندېښنې اړتیا نه لري، ځکه دوی به یوازې هغه خلک باسي چې قانوني اسناد نه لري. په 1980 کې میلیونونه افغانان په خپل هیواد کې د شوروي اتحاد د اشغال پر مهال پاکستان ته کډه شول. په 2020 کال کې وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان واک په خپل لاس کې واخیست دا شمیر د پام وړ زیات شو. د دوشنبه په ورځ سلګونو کسانو د چمن پولې ته غځېدلې مهمه لاره د لنډې مودې لپاره بند کړه. د ترافیکو او یو شمیر افغانانو د بیرته ستنېدو مخه یې ونیول. په مقاله کې راغلي چې د چمن اوسیدونکو تکراری اعتراضونه کړي او له پاکستانه یې غوښتي چې دوی ته د سوداګریزو فعالیتونو په خاطر د دوی ځانګړي جوازونه منلو ته دوام ورکړي. او د افغانستان په سرحدي شهر سپین بولدک کې له خپلوانو سره د لیدو کتو اجازه ورکړي. د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په پاکستان کې پولیس د کډوالو د اسنادو کتلو لپاره کور په کور ګرځي. پاکستانی چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په عملیاتو کې ټول بهرنیان شامل دي، خو ډیری افغانان دي. یورو ایشیا ریویو بیا د هغو افغانانو په اړه لیکلي چې افغانستان ته ستنه شوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې له پاکستان ستنېدونکو افغان کډوال د ژمي پر مهال په افغانستان کې سرپنا اوبو او خوړو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د بشري مرستو د نشوالي له امله په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ژمي په سړو میاشتو کې بیرته خپل وطن ته ستنېږي، مرستو ته اړتیا لري. په دې مقاله کې راغلي چې دا په داسې حال کې د چشاو خوا 2.5 میلیون افغانان له پاکستانه وتړلو ته اړ شوي دي. په سیمه کې د سازمانونو په وینا د بشري مرستو پیسې یې پر ختمېدو دي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې راغلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو له بیرته لیږلو وروسته د هغوی ژوند په خطر کې اچولی دی. دا په دې معنا ده چې دوی نړیوالو بشردوستانه قوانینو ته لږ پام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په خپل له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ازادي رادیو ته ستاسو استولي غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې هلته یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د پیسو په مقابل کې محصلان فارغوي او اسناد ورکوي. د ستونزه یو شمیر محصلان هم تاییدوي، خو د خصوصي پوهنتونونو چارواکي دا تورونه ردوي.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد سیمې شاوخوا دېرش کلن ځوان د دوه کاله وړاندې د غزنی ښار د یو خصوصي پوهنتون له سیاسي علومو څخه فارغ سوی. نوموړی وایي تر دولسم ټولګۍ پورې یې زده کړې کړې چې وروسته یې په دغه پوهنتون کې داخله واخیسته او په ښو نمرو فارغ سو. دی خپل فراغت د یو شمېر پیسو په بدل کې د اسنادو ترلاسه کول یادوي او وایي په خپلو کارونو به بوخت وو. درسونه یې نه دي ویلي بلکې یوازې د امتحان په ورځو کې به حاضر وو. نوموړی نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي او غږیږ پور سي. په دغه فارغانو کې حتی د طب پوهنځي محصلان هم دي چې وروسته په هیواد کې د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق، زراعت، شریعت، سیاسي علوم او داسې نور پوهنځي خو بې شمېره فارغان لري. مریم په غزنی کې ټولنیزه فعاله ده. دا وایي رښتیا ده چې په غزنی کې خصوصي پوهنتونونه ډیری خیالي او پراشوټي محصلان فارغوي.
له بده مرغه چې تیر حکومتونه چې یو مفسد او فاسد حکومتونه وو، نو دا فساد تر هغه ورسېدو چې ښوونیز مراکز یا تحصیلي مراکز هم په خپلو منګلو کې ونیول، چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل. چې له بده مرغه دې فساد ډیر خیالي او فراشوټي محصلین له پوهنتونو څخه فارغ کړل.
په غزنی کې تر لسو پورې خصوصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه فعالیت لري. زکریا حسن زاده هم په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دی په غزنی کې دغه چاره له وخت روانه بولی او وایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د پیسو په بدل خلک فارغوي.
خصوصا د مخکنی حکومت په دوران کې ځینې کسان چې مثلا په کوم بس کې خپل ځان ثبتنام راکړی وو، د دوی نه پیسې واخیستل، خو بیا ورته د لیسانس سند جوړ کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له ډیری سیمو څخه د خیالي او هوایي فارغانو راپورونه ورکول کیږي، خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دا خبره ردوي او وایي دلته ټول محصلان پر خپل وخت راځي، درسونه وایي او له امتحانونو ورکولو څخه وروسته فارغیږي. د مسلم خصوصي پوهنتون مشر ډاکټر خیرالدین نثار بیا وایي دغه ډول غوښتنې زیاتې ورڅخه سوي دي خو منلې نه دي. دی وایي د نورو خلکو خپل کار دی، موږ هیڅکله داسې کار نه کوو.
لمانه په ډیره لوړه سطح به غوښتنه رانه سوي وي، خو ما څوک په ما درته وسي نه اوس نه له دې باده نه آینده کې زما اراده بدله کسي. زه داسې یو کار وکړم سي محصل بیخي وجود ونه لري او بیا ډیپلوم ورکول کیږي یا په اصطلاح باندې په عامه سي ډیپلوم به خرڅول کیږي.
په 2000 لومړي میلادي کال کې د جمهوریت نظام لمنځ تر اتلو سره سم په افغانستان کې په لسګونه زره داسې کسان لیدل کیږي چې د پیسو په بدل کې له خصوصي پوهنتونونو څخه د لیسانس اسناد جوړ کړي او په ځینو لوړو بستونو یې کار کړی دی. هڅه مو وکړه چې د دغه کار د مخنیوي په اړه د لوړو زده کړو وزارت او د طالبانو حکومت ته ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر چمتو کولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. په افغانستان کې ډیری د نظر خاوندان د پیسو په بدل کې د محصلانو فارغول د ټولنې د ورستوالي او پر شاتګ سبب ګڼي. دوی په دې باور دي چې له دې سره په افغانستان کې په تعلیمي سیستم بې باوري، د تحصیل یافته ځوانانو د کار مخنیول، د استعدادونو ضایع کول، جالکاری ته لاره هوارول او داسې نورې زمینې برابروي.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلې وړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کې یم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالات منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی دا ولس سره او دا مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څنګه دي، یا په رسمیت نه پیژني، دا دولت سره هیڅ لن نه کوي، دا دی د ملت سره ظلم کوي.
سلام علیکم. د بدغست ولایت بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پیژم. اول تیسے ٹولا ہم کاران اور تنکو تو سلام منوڑانے کو پاس سلام مادہ اسلامی امارت اور لوڑی چرواک چندہ غشتن دے چیتا بادغس اولایت ستوجو کی دا بادغس اولایت کے لیے ربی آمنی دورو رو حق و حق دارتا نہ رسی بای دیو کی چیتا از ما پیغام نشر کی اسلام علیکم
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مادہ پیغام دے فامارت کی یو غٹ خلیگاسته چه بی واسطه کار نکیجه ده خوار و غریب کار نکیجه چه واسطه دولو ده کار دیر کیجه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ده ازاده راژیو خبرونی آوری قدر من آوریدون کو پتسو شیبو که د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي داسې مهال چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو او له هغو سره د بیړنیو مرستو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټام ویست بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دی له دې سره موافق دی چې راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب، درناوي او ساتنې مستحق دي. لدې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کارن دکر پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو، استوګنځایونو او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې د سیمه ایزو افغان چارواکو له همکارۍ څخه خوشاله ده. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د هغو ښځینه افغان فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه ایستل کیږي. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې که دا خلک وایستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره به مخامخ شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اسلام آباد تور لګولی چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د عملي کولو پر مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورنیو غړي له یو بله جلا کوي. په بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه له 400,000 ډیر افغانان چې د پاکستاني چارواکو په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ملګری ملتونه له افغانانو سره بشري مرستې زیاتوي. طالب چارواکو ویلي دي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د سیاسي څانګې مشر سکاټ سمیت د طالبانو د ریاستولو وزرا له یو چارواکي مولوي زاکر سره په لیدنه کې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت یو نړیوال کنفرانس جوړ شي او د طالبانو حکومت به هم برخه پکې ولري. یونما تر دې دمه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل حکومت څخه غوښتي دي چې د حماس د توندلارې ډلې په ولکه کې د یو شمیر اسرائیلي برمتو د خوشې کولو د توافق لپاره یو څو ورځنی اوربند ومني. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. قطري چارواکي وایي چې په دې خبرو کې منځګړتوب کوي او همدارس متحد ایالاتونو، اسرائیلو او حماس ډلې ویلي دي چې داسې یو توافق ته د رسیدو احتمال ډیر نږدې ښکاري. ویل کیږي چې حماس ډلې له 200 زیات هغه اسرائیلي ارغمل ساتلی دي چې د اکتوبر په 8مه په اسرائیلو د برید پر مهال نیولی وو. او متحده ایالاتونو د شمالي کوریا لخوا د یوې جاسوسي فضايي بیړۍ د ازموینې ادعا په کلکه غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د ویاندې ادرین واټسن له قوله په یو بیان کې ویل شوي دي چې د راکټ توغول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څو پرېکړلو کونو سرغړاوی دی او په سیمه کې د بې ثباتۍ خطر پیښوي. هغې ویلي متحده ایالات پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې د توغندیو توغول وغندي او له شمالي کوریا څخه یې غوښتي دي چې د جدي خبرو لپاره د خبرو میستکینی. د میرمن واټسن په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د امریکا له متحدانو او شریکانو سره په نږدې همغږۍ کې روان وضعیت ارزوي.
نیمه نړۍ
سره باندې ان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه مې ومني
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم کارمن ضرورت نداریم
دا میرمن سجیه نومیگی وای کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته خپل اصلي دندې چې په یوه دولتي اداره کې په کار بوخت و لري شوه ګڼو اقتصادي ستونزو دې تاړه کړه چې په نورو ځایونو کې ځان ته دنده ولټوي خو ار جیل باید دې هڅې ناکام شوي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې آیا ښځې نورو ښځو ته د کار زمینه برابرولی شي
اگه من تویی چه و دکتر ضرورت لرم یا صفاکار یا آشپز ضرورت لرم یا منگر از او اگه تا نفر پیدا که و بیا نفر رو تلیگو دستی و پروسه دازم منگر
نن پام دیگل خبری که و ملتیم وکری درنو دوستانو کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي کې خزینه طبیعي حق دی د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی خو د مو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی افغان جونې لزده کړو او میرمنې له کار څخه منع کړي دي د دې میرمنو په ډله کې داسې ښځې هم شته چې په کور کې د کار کولو لپاره بل څوک نه لري دوی وایي څومره پیسې چې سپما کړې وي خلاصې شوې اوس د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانی دي سجیه داسې ښځه ده چې په خبره د ټولې کورنۍ لګښت ورلغاړې دی هغه وایي د جمهوریت په وخت کې دنده درلودله مناسب معاش یې اخیسته خو له هغې دندې لرې شوه لغه وروسته ډیرې دروازې په کار پسې وټکولې خو دنده یې نشوای پیدا کولی اوس د یو شرکت په مرسته چې د میرمنو لخوا جوړ شوی دی او ښځو ته د کار پیدا کولو په برخه کې بازار موندنه کوي د وظیفې خاونده شوي
به هر جای
میرفتیم
یعنی میگفتن ما کار نداریم کارمند ضرورت
ندارم هر ځای ته چې تلم مېلې چې مونږ کارکونکي ته اړتیا نه لرو بیا مې اعلان ولید چې دلته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي راغلم کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس چې یو ښځه داسې مقرره کړم او یو بل دفتر ته یې هم معرفي کړم اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې کار مې له لاسه ورکړی و بله دنده نه پیدا کېدله حیرانه وم چې د کورنۍ لګښت په څه ډول برابروم اوس فضل د خدای دوه کاره لرم د کورنۍ مصرف پوره کولی شم
منیجه قریشی له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې په خپله په دې نه توانیږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي د وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصرفه کړی دی بل دې خپله اوزګاري لیدلې ستونزې ګاللي د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه درکولی شي
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگر هر جا که اعلانات می بود و می رفتم درش انترویو می
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم امتحان مې ورکوه د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابې په برخه کې کار وکړ درې کاله مې سیاحتي شرکت کې دنده درلوده بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ اوس دا دی ځان ته خپل دفتر لرو رسمي جواز مو واخیست کله چې افغانستان کې نظام بدل شو ګڼې میرمنې بې دندې شوې دوی اقتصادي ستونزې لري له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کارموندنه وکړو زه ډېر خوشحاله یم چې خپلو میرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم
د میرمن منیجی په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړې له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل لرو سیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بستونه لټوي هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 15 میرمنو ته کار پیدا کړی دی
یو 15 ښځې ته ما خپله بستونه د معلمي کې قابلګي کې صفاکاري کې ریسپشن کې مې په کارونه ورته پیدا کړي کار لرم د دفتر مونږ هغوی سره قرارداد کوو چې څه وخت د هغوی بستونه خالي کېږي بیا مونږ هغوی اواز راکوي مونږ اواز راکوي بیا مونږ هغوی ته بېرته بل نفر لیگم خیزی نام خدای دیر شک دیر فعالیت که دیسی دایمی کار که خپل کار شمخت دوری دیسی الکان تایم پیدا کردی خو جنکیان دمی دیر کارون پیدا کردی آگوی دیر فعالیت که کار که
مریم بیا پدی دفتر که یو بلا میرمنده چی خطوطا دی کار زمینه برابره بی هغا پا پایل که دی خپل کار لطرنگ والی سخه وی؟
هری بستی دل که صفا کار ده آشپز ده معلم ده مدیر ده ما یعنی به هر منطقی تا منگه زو وی چه تاس کم کارمند تا ضرورت لری اغا منگ تا وی چه و ده دکتر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم یا منگه رزو اغا تا نفر پیدا که و بیا نفر رو تلیگو دستی و خروسه ده زمونگه
سمره پدی کار که راحت یا رام یا داتی خدو تا کار که وی خوشحاله ای
خو ما دیر لوی افتخار ده چیز په دیسه لوی شرایط که دیسه سخت شرایط که پا افغانستان که زکار کم نو دیسه ما تا یو دیر غط افتخار ده از دیسه زن باور لرم چیزه کولشم دیسه هم نو پیش رفت کامر
تر او سری چومره میرمنو تا پا دیر قم کار پیدا کرده
دیر زیاد زن پشم کبله هاگو ایساب کم لکه دریز را کسان منگا حقی دفتر که دیر زیاد زوده اوز خو مال نوی دفتر شروع کرده ده ما نوی دا دفتر چی ده نوی تقریبا یو میاش کیگی چی بخور اغلا او انشالله دیر خوشحاله ایما چی ده نا چی پا دیر یو میاش کیم ما تا خلق رازی او کولشم زب خلقو تا وزیفی پیدا کم کارونا پیدا کم
دو خلقو تا چی کارونا پیدا که پا دیر میرمنو تا پا بدل که چو روپی بیتا سیدی خپل فیس پا نمور ناخلیا
منگا طول فیس نه ناخلو مثلا در اول میاشت کلچ دونه منگا فیس اخلو دیش فیس در اول میاشت نه ناخلو نور هیس نور تخپل ماش ده نور رو نه ناخلو اغم ده دیر پارج که منگا خپل کارمندان لرو کنه اغا کارمندان زی ساها پسا ها گرزی گی اغوی منگا ماش خوالی منگا مجبوره چی دیگوی فیس دی هم ورکو
سوم را یاو میرمن دی تاسو پا دفتر باندی باید اعتبار وکی درسی ثبت نام وکی سه قناعت غیطه ورکوی چه اغا پا تاسی باندی باور وکی تاسی سنگ خلکو تا باور ورکوی
من خو پیگو پا افغانستان که دیش شرکتون شدید در خبری که خو عمل پینه که منگا جواز لرو اولین خبر داده چه منگا جواز لرو لخپل آغانه نو دویم داده چه منگا مکتوب لیکو مکتوب دستی او خواد در دستی او شاید چه خلق باید اعتمادو کهی منگا مکتوب لیکو امضا لرو تاپا لرو هاگا پی لگو او دیر پی تنینان سر یا نفر آیو چه تلیگو اول مرجی سر احمانگی که خپل مخی لیگو بیا ور تکو او تا منو شو دری چانس ور تور کهو چه پا دری چانس که باید آغا زیفه و اخلی
مثلا چه رقم دری چانس دارتا ویه؟
مثلا اوس منگا دا نفر ولیگو یو کارتا کارتا ولیگو آغا تایم سر جورنا نغلا یا ماش سر جورنا نغلا یا کم بل مشکلو یا ام دا رئیس خپلا شاگرد خواخ نکی دا نفرم چی منگا لگلی خواخ نشو دا منگا بل بستی لیگو که بل بستی خواخ نشو بل بستی لیگو تو دری چانس لری پا دری چانس که بیا ما یو دفع پیسی تیس که خلو دری دفینا
مثلا ام دا دیر فیسر تاسی ولی دیر فیسر دا چور پی کیگی
مثلا دل سر رفای نه دریزر مجی تم چی منفی که بیا مرجم تا دنگو هیچی دا نفر میاشت پوره شوی دا اوس نشه چې سړی تاسو کا وخت تاسو یو شي که چې ما شو خپل زکات یو سر کله دا وخت پیسې چې موږ ته مخکله مخکنه پیسې راشي خو ته په تمه کې یو میاشت یو خپل تن خو وخت ستې تاون خانې دې چې سره پیسې اخلو
د سر تو اچ تر اوسه پورې میرمنې چې درځي څومره له تاسو ناراضي دي خوشاله دي چې یو ته تاسو کار پیدا کړی
ولا یو نوی چې سره زما په نظر راضي دي موږ خپل دفتر کې انجنیر لرو چې موږ سره کار کوي موږ ناراضي دي هغه چې راضي دي ته غوي موږ نسب څه راضي دي ځکه موږ اوسه کار پیدا کوو او که مثلا انسان د کار ورته پیدا نشي موږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته یو ښه ځای یو ښه وظیفه پیدا کړو
په اوس شرایطو کې چې په افغانستان کې میرمنو ته کار نشته دنده نشته که نه دا څومره یو ښه موقع ده څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي میرمنې میرمنو ته کار وکړي هغو ته کار پیدا کړي څومره به دا ښه وي
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې موږ مخکې وړی یو زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم ښه سره همکاري وکړم نو دا ډېره ښه پروسه ده
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده څومره تشویقی دی کار ته ځکه شرایط سخت دی هر څوک خپلې میرمنې په دې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړه سي بازاریابي وکړه شاید په اسانه اجازه ورنکړي تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته زه په تنها ځان دلته رسېدلی یم زما خپل پلار مور د خوښنه کوله چې زه داسې یو ځای ولرم داسې یو دفتر ولرم داسې یو کار وکړم ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم
څنګه دې مبارزه وکړه څنګه دې قناعت ورکړه
هغوی زما کار ولیدل اول مخالف او ډېر مې غوښتل چې دا کار وکړم کله چې زما کوشش ولیدل تلاش ولیدل پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم کارمندان منو ماش خوړی خوزو بیا هم وایم خیر باید خلقو سر مرستا کو وطن تا خدمتو کو خوزو تا کار پیدا کو.
دی څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع خپل دفتر دی شروع که البته نور خپل شریکانو سره دی؟
مکمل نیو نیم لک روپی هزینه میکړی ده او تر اوسه تک میشه نه ده پنیم که پاتې لگزیدیشن پاتې چې هغه ورته جوړ کو.
خپل چې ساهو ته ځي کار خلقو ته پیدا کوي مثلا شفخانو ته ورځي نور ځای ته چې کار ضرورتي ورځي. آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي چې چیرته ځي څه کوي؟
زموږ سره کارتونه دي موږ مرجب مرجب زما کارمندان وځي بیرون ریزي مرجب مرجب ګرځېږي کارتونه ورکوي. دفتر نیم کړی ده نیم د انجونو ده او نیمه د هلکانو ده داسې ذکرو ناس جدا دي یو ځای نه دي.
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي؟
نه نه تر اوسه څه نه دي ویلي.
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه داسې مېرمنې چې فعالیت کوي غواړي نورو ته کار وکړه ماساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي د داسې مېرمنو څومره ملاتړ وکړه؟
زه نړیوالې ټولنې نه دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي موږ حمایت کړي موږ سپورټ کړي ګوره په دې سخت شرایطو کې چې موږ په تنه ځان کولی شو دومره مخکې لاړ شو نو که هغوی موږ سره مرسته وکړي موږ دنه هم کولی شو مثلا د یو په ځای کولی شو درې دفتره جوړ کړو درې په ځای څلور دفتره که هغوی موږ حمایت کړو موږ ډېر زیات کولی شو چې مخکې لاړ شو او زه د نړیوالو نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي موږ حمایت کړي سپورټ هم کړي دا به ډېر ماته یو لوی خبره
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول دا دوی ته لوی روحي ضربه ده خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړې سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو.
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سختو شرایطو نه ووځي خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی ډېر سخت دی ځکه چې دلته د مثلا د یوې کورنۍ د روزي بندېدل دي چې هغه کومه میرمن چې د خپل کور مثلا ضروریاتی پوره کولی شي او هغه اوس بېکاره ده یو میرمن د خپل ځان دپاره هر څه تحملولی شي او هغه د خپل اولاد دپاره باید یو څه وکړه خو انشاءالله چې دا حالت به مورست دون کوي انشاءالله چې په خیر تیر شي که څه هم ته هر وخت ډېر سخت دی نو انشاءالله چې په خیر به تیر شي او افغان میرمنې ډېرې قهرمانې دي انشاءالله چې د دو حالت نه ووځي همیشه چې کوم په وطن کې خصوصا هم په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی هغه ته هر څه نه ډېره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی ځکه چې هغوی په کورو کې نه ول شوي دي تل په ښځو باندې ظلم دی اوسنی حالت ډېر خراب دی او خصوصا د ښځو دپاره هغو ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته د غاړې و د هغو دپاره چې هغو کوم کار او د پای لرل هغه یې د لاسه ورکړې ده نو په اوسني حالت کې د ښځو کار کړل ډېر مشکل دي ډېر زیات مشکل دي ځکه چې هغوی ته یو فامیلونه ورته غاړې دي او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي دا به ډېره یوه ښه خبره وي.
که دا راته وایې چې چام ګاونډ کې میرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې سوي دي خپل روزګار څه رقم تېروي؟
یعنی ډیره سخته ده ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد نه وګورو بعضې میرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي هغوی هم چې نانټلو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي چې هغوی خصوصا هم ډېرو خلکو یعنې دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي او دوی نه غواړي چې شوی که ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي څنګه خپلې هلې ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنی خبر خو د موږ چې یعنې هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو دپاره پاڅون وکړه پورته شي ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دی وکړه خیر صبر به وکړه حوصله دې وکړه انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړه ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مساعده چې دی په خپله کار وکړه خو بیا د ځانو ته یو امید پیدا کړه انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی خدای خدای دې چې حالات تیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي دوی بیلابیل دفترونه جوړوي بیا میرمنو ته کاریابي کوي مثلا ګرځي کلی په کلی سیمه په سیمه شفاخانې ښوونځي ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي یا رسپشن کې کوم څوک په کار
پکاروی یا ډاکټر پکاروی یا خون کی پکاروی دا بسونه راټولوي بیا نو خوځو ته اعلان کوي هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د میرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د میرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تا غم پخپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوزم دومره دی ژوندي دي په زړه کښې دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړو.
که درته ووایه چې خپله کله چې په کور کښېناستلې څومره سخت درته تمامېږي، څه پلان دې درلود راتلونکي ته او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و، زه ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کښې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم او وظیفه اجرا کړم او استادي وکړم په خپل وطن کښې مې، خو کله چې زه په کور کښېناستلم یعنې زه تروسه پورې هېڅ ده، یعنې ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کښېنویم چې زه خو به خوب نه وینم چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څه خاورې شوي وي، موږ په کور کښېناستلي وو.
بلې، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنې نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ به خپلو د کورني درسو ته به ادامه ورکړو انشاءالله، چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکېږي، موږ به بېرته خپل کومه هغه هیلیم چې په زړو کښې پاتې دي هغه به د سره شروع کړي وو.
څه پلان لرې که وضعیت همداسې دوام وکړه؟ آیا په کور کښې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنې که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کښې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس ویلی دی، مثلا هر ښځه غواړي چې خپل د خپل ځان لپاره مصارف په خپله، ځکه چې د هغو مېړه خو باید هغه د کورني مشکل حل کړه هغه هم څه و نه څه، خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سه په کورني ژوند کښې ونډه واخلي، نو ولې نه.
بله، هغه میرمنې چې په خپلو پښو باندې ولاړې دي، معاش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې لغې ښځې سره چې هغه په کور کښې ده کار نه لري، ژوند یې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلي دي. هغه میرمنې چې په خپله باندې معاش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کښې د خاوند سه یا ګډ هغه برخه اخلي یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند یې په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناسته ده ډېر توپیر کړه، ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کړه، افتخار باندې خو ټولې افغان میرمنې ژوند کړه، خو بیا هم ورته یم کوم مېړه چې مینت او سنت په هغو چې په کور کښې وي او دا یې ورته راوړي لیرې په هغو بله نه شي کړی.
څومره ښه ده چې یوه میرمن خود کفایي، تاسې کورني ژوند ته اشاره وکړه چې کله یوه میرمنه خپله ګټه وټه ولري نو هغه خود کفا خو یې وي چې وي، له بلې خوا نه هغه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کښې استقلالیت ده او حق یې ده هغه درلودلی سي، دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو میرمنو کښې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه ووایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلي دي په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه شی کړي وي، هېڅ وخت موږ دا خبر نه ده اورېدلي. دا چې حالات داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کړه دغه ډېر یعنې سخت دردونکی حالت دی، او دا چې افغانستان په دو حالت کښې ټولو پرېښی دی او یعنې ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري څومره له روحي نگانه رواني نگانه چار چلند کښې دی کښې څومره دا تازه وي بشاشه وي او داسې یو رقم په ځان ویاړي؟
بالکل، په هغو باندې حتی ځان خو څه چې خپل خاوند یم بیا بېرته پرې ویاړي، خپل اولادونه یم پرې ویاړي چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی ما ته کولی شي د ما روزي که په خپله مثلا دا روزي رسم خو خدای دی خو کومه کار او زحمت رته ایستلی شي، او دا په خپله هم دا وي چې خدای نخواسته که کومه ورځ په کورني مشکل کښې کورني ژوند کښې یو مشکل پېښ شي نو خیر دی که مې خاوند بېکاره شي دا د ما وظیفه شته، که زه بېکاره شم دا د هغو وظیفه شته، او د دواړو ګډه ژوند مثلا کولی شو یوه آینده ولرو روښانه آینده.
بله، سره له دې چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پوهېږي او دا ثابته سوې ده کله چې یو میرمن کار ولري دنده ولري نو ګټه یې ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته رسېږي، بیا ولې په افغانستان کښې ښځې ځپل کېږي، دوی کار ته نه پرېښودل کېږي، زده کړې ته نه پرېښودل کېږي لکه دا اوسنی نظام چې دی، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی، یعنې ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دو نه پوهېږي، ځکه دی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای د قرآن د لیارې نه وي خبره، نو په دو خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کښې ستر شوي وي، همیشه هماغه خپل د تور ژوند او هماغه کوم پخواني وختونه چې دی تېر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موږ مفکوره باندې وي.
په آخر کښې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوا نه یو ډاډ ولرو، هغه کسان چې کار نه لري دنده نه لري هغو ته به ډاډ څه وي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي چې تر څو چې وضعیت سمېږي په کور کښې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي، هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان مېرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان مېرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي، او بل دا چې انشاءالله دغه تورتن مون خلاصېږي. هیڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې، په شپه پسې حتمن رڼا شته، د ورځ شته ده چې ورځ شي. نو د دې نه هیله کوم چې هیڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوه هغو ته خاتمه کړي نه ږدي او هیڅ وخت ناهیله نه شي. تل په پوره انرژي باندې کوشش وکړه چې خپل هدفو ته ځان ورسوي، ځکه چې کلیر یعنی اواره وي هر څوک پتلی شي، که از که ټوټه وي په هغو باندې به اتلان شي.
بله، یعنی په اوس وخت کې چې افغان مېرمنې ځان ته د کار زمینه برابروي، د تاسو په وینا دوی ته د اتلانو مقام ورکولی شو؟
بلکل، ځکه چې اوسنی حالت ډېر سخت دی، ځکه چې یعنی د هېڅ شي زمینه د مثلا ښځو ته په ډېر سپک نظر کتل کېږي. د ښځو دپاره وظیفه نشته، اجازه نشته، تو د کوره یې استل اجازه نشته. نو که په دو حالاتو کې دی کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالاتو نه ووځي، ځان ته وظیفه او معاش برابر کړنو، دو ته په واقع هم چې د اتلانو مقام ورکولی شي، ځکه دا به ډېر سخت حالات وي چې هېڅ کوم هېواد ښځې داسې نه شوای کړلی هم نه شي کړی. که د هېواد حالات
دی رضا ته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
مننه تاسو نم خبرت.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا و دېونی خبرونه تر بیا خې چاري.
خوشی او غم جانان